د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې صد خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبر یم. مخکې تر دې چې د خپرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه: ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروی انتقاد وکړ چې د طالبانو استازی یې د اصلو غونډې ته وربللی دي. د دې شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروی د بشري حقونو هغه سرغړوونکې غونډې ته وربللی چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په دې اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په روسي کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپړې چارواکي او د طالبانو استازي روانه ولادي میاشت د ناروې په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د دولسو روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتو د بګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راس نوزیږو کوچنیانو، ماشومانو او تنکي ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته شوزوته ترجیحون مخکې او روسه روغتیایي خدمات برابروي. د طالبانو روغتیایي وزارت په روسي کې ویلي په هر لسو زرو نوزیږو ماشومانو کې دوه وشتې د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې ولستونونه او شپږ لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخت اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننې 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی ویان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبه په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نننې لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغه سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننې سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي. دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول، د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان او کاسان می اجیایي ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نژدې په سیم کې ډوبه شوه. دا له معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څنګه. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اردن پاوز پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریه مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول. د روټرز خبري اژانس په لیکنه د اردن پاوز ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلې ولسوال چې تړلې وسلوال چې په باور یې د سوریې په پاوز کې دننه قطعات ماتړ کوي د سرحدونو لارې د مخدره موادو په قاچاق تورنوي. د مشق وايي په خپلو جنوبي سیمو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره تر خپل وسه اقدامات کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې: د ایران د فارس ولایت چارواکي افغان کډوال له کارونو منع کړي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هیڅ هېواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال ده.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهېدلې.
اتیا سربندونه تخریب کړه، یو سل او شل غواګانی 1540.
په کندوز کې بزګران د اوبو زیاتېدو ته خوشاله دي.
شولې کوو، خټکی، وینګوانې، ترکاري، دغه شان ټول کوو.
کونړیان بیا د اوبو د مهارېدو غوښتنه کوي.
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي، یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه بشي، او دوی هم موږ کمی څاګانې چې وکړي وخت په وخت پکې دا اوبه کمیږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی اتباع هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پرېکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخه لیکې دي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بعد مرغه د غبرګولي د 15مې یا د جون میاشتې د 15مې لیلامې وروسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځان ته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته یې لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15مې نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د ښاروالو لخوا خپره شوي افغان وګړي هلته کار نشي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ور نه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وختای اخیر محدودیت ها آماده بیخی
پاورسیو کی محدودیتونه زیات سوی دی، زموج وضعیت خراب کړی دی، زموج دکانونه یو تړل او زموج پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لمه سرکار ونه کړی. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو لدی پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې خی ځنې ایرانی چارواکي هغه مغازی مهر لا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي د محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملي کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهر لا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولی، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغو تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له قبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغې چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسله والی له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزا د 15مې یا د جون د 15مې نیټې اعلامیه د دغه ولایت د ښاروالو خوا صادره شوې ده چې له مخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولی او د کارونو خاوندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوي دي. د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د ښاغلي اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پوهیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د ستونزې او مشکلات رامنځته کوي، په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی دپاره یو آرامه ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلن دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا ګاونډي هیوادن ته ځي یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. ګاونډي هیوادونو کې هم دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره د په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنکړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه د ستاسو په نظر؟
زه تاسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو لخوا نه ده، یعنی په نړیوال کنوینشن کې هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دی دا تقریبا د نړیوالو د خوانه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوانه مسؤلیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې دی یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم د وخت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي، بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډېر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که مونږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دې مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثرا داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانېږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرینو راځي او ځورول کیږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان او کنړ کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو له تګه ایستلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یکشنبې مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتیایي مرکز او سړکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو اوبو لاهو کړي دي.
دواب ولسوالۍ خو جنا دره ته ډېر خطر راسېدل، دا دینامو، دا جرنجي او دا پټي بجې ډېر وړي دي. منډول ولسوالۍ ته دوه نه ضرر رسېدل دا اندازې نه خو کلینیک هم اوبه وړی ده، درې دانې موټرونه اوبه وړي دي، دولس دانې دوکانونه وړي دي او نور دا پټي دي او تقریبا درې سوه دانې مال وړي دي. سړکونه ټول خراب دي. منډول والا دلته داخلې دعا کې ساز پورته نه شي تللی. منډول لاره بنده ده، یو غریب خلک دي، غریب کوم ځای نه وشي ډېر ښه دی.
د هغه په وینا چې د تلیفوني اسانتیا او د نشتون په وجه لا هم له لرې پرتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسېدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو د را رسېدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ، شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ له شته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصي کړي دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن آزادی راډیو ته وویل
دیرش هکتارا ابیز مکه اوشت هکتارا للمیز مکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه یو سلو شل غواګانی پنځه سوه او څلوېښت ګړی بیزی دیو هم مرګ و ژوب لدلوستله
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګاونډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. البته یوه یادونه وکم چې نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یوه بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژۍ تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندېښنه وښوده. رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا څوارلس میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې راهیسې رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیره اونۍ ویجاړ کړی شو د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوج ته ورسېدې. دا بند چې پر دیم پر سیند جوړ شوی و د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اتومي بټۍ د ریاکترونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیه لاس لري، خو مسکو دغه تورونه ردوي او شنونکي وایي داسې ښکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهېدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له گروسی د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه. هغه په ځواب کې وویل ډېر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اتومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېله شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کندز یو شمیر کروندګر او د عامو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د کندز یو شمیر کروندګر له اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندز کې د عامو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومولو لپاره یوه برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالي او کموالي په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د سور په میاشت کې د اوبو له کمښت سره مخ شوي وو، خو سږ کال د اوبو کچه ښه ده.
د چارداری، قلعزال او علی آباد ولسوالۍ سیمې ښایي د سرطان او وسط په میاشتو کې یو اندازه د اوبو له کمښت سره مخ شي، خو د خان آباد، دشتیارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالۍ سیمې به د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شولو او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي:
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بېخي زخته ډېره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې. شولې کوو، خټکي، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بېخي خوشحاله یو چې اوبه ډېره ده.
څلوېښت کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې، دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پس د خدای دی اوبه پریمانه دي، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بېخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي. خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
په کندز کې سږ کال د اوبو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده، او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل په کندز کې اوبه ډېر ضایعات لري. دغه ضایعاتو ته په کونړ کې اوسېدونکي اندېښمن دي او دوی له چارواکو غواړي چې د چکبندونو دوی لپاره چکبندونه جوړ کړي. دوی وایي چې اوبه ورځ تر بلې کمیږي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سیندونو په لور بهیږي او ضایع کیږي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د شولتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه یې للمي ځمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران اوبه ترې په ډېره چټکۍ سیند ته غورځېږي او دوی ترې ګټه نشي اخیستلې.
زمونږ د شولتن ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده او ټول کونړ کې دا وچ او للمه ولسوالۍ ده چې ډېرې غټې ځمکې لري. للمي ځمکې خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه دا سیند ته ازادې ځي او لسونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نشته.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي ملک اول خان راته وویل باید په خوړونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ضایع کېدو، خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خوړونو او درو کې چکبندونه جوړ کړي.
زمونږ د ځمکې للمه دي، اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدارې سیند ته ځي، زمونږ په پیدا نه راځي. نو که دا چکبندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي. دې کې به کومه کوشي او بل اراده چې زمونږ ځمکه به هم سیلابونه نه خرابوي.
د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مروري، شیګل او نور ولسوالۍ اوسېدونکي ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له اوسنیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواري لپاره د چکبندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چکبندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځایونو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی ادارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنی وطن دی، نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواری چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی، نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي. تللي دي نو موږ به هم دغه مرستندوی ادارو او د موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو اوبه خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخیستلی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په یوه نوې څېړنه کې څرګنده شوې چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده ژر ویلې کېږي. د دې خبرداری په اړه تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
همغه راز چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کارون کې له یو بل سره سیالي کوي، د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډېره سیالي پالي. هر یوه هڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډېر خلک ځان ته واړوي. تازه د مارک زاکربرګ میتا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی. میتا کمپنی چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی، په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی دیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوست. د میتا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یو خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل. د خپل دا محصول ټویټر ته د میتا ځواب وواله او ویل چې په دې کې د انستاګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي. د میتا دا پروګرام چې د پروجیکټ دونی وی په کوټ مشهور دی شاید تریډز په نوم راووزی. میتا شرکت تر اوسه پورې د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرام د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي. مخکې ویل شوی و چې د میتا دا نوی اپلیکیشن به د سش کال تر منی پورې راووزی.
تاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لینیم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخوري، زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمه باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي ګرده وچې سولې. نو زموږ د لوړ چارواکو سره دغه هیله ده، په کلکه مو دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دی راوخوري په هره طریقه باندې. چې وروره موږ ډېر په دار په دار یو، زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمې څه خلک لاره دنیا نه دي پرته، ټول سره ورک څوک ارغنده وته برسوي، څوک هلمند ته برسوي دي. نو در په دار دی وروره دغه زموږ ژغ دي د لوړ مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دی راوخوري. سید السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس سره نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پوهې کولای ته ومه ولسوالۍ څخه ایدر حیدری خبره کوم. د اکلا باندې د موږ د پوهې کولای ته ومه ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت احوال موږ ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمری یو څه شي کو نو مو کل د افغانی باندې ډیر سخت تاوان ولو. هیڅ وواره مو نه خوري. نو اسلامي مر شروع کو دا وکړل درو سي دي د مو د افغانی خبر مشوره کی او د ټولو مصالحه کی افغانی شروع کی او د کل د مطلق بند کی.
السلام علیکم. د ازاجر رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو سره د کندهار ولایت په شت شاول کوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکو مول زموږ لارې ډېرې خرابې دي. دا زموږ لارې داسې خرابې دي، معنی مندونه دي، لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتونو پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 څلرويشت دوه سوه یو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د مور د ورځې په اړه په